د ازادي رادیو مخامنه خبری مجله ته خراغلی دا خبری مجله ز فرشته سحاق د طاهر روشن په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوو. تر هڅه د مخه خبرونه د چمن پر دروازه لویزی او پاسپورت را تاګ را تک پیل شوی، خو محدودیتونه او خندونه لا هم شته. په سیمه کې د مشال رادیو خبریال وای نن چهارشنبه د جولای 14 په چمن کې په شناختی کارتونو او تذکرو تاګ را تک پیل شوی، خو دا بهیر خورا ورو روان دی. دغه په خبره په چمن کې د خلکو ګڼه ګوڼه ډیره ده او په یو ساعت کې 15 کسانو ته اجازه ورکول کیږي چې له دروازې تیر شي. په چمن کې نه میاشتنی پرلت د جولای په 18 وروسته تر هغې پای ته ورسېده چې د پرلت غړو او مشرانو ویل حکومت ورسره د پخوا په څیر په شناختي کارتونو او تذکرو تګ را تګ مني، خو د پاکستان حکومت تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. په داسې حال کې چې په چمن کې پرلت پای ته رسېدلی، خو لا هم د کوزي جنوبي وزیرستان په انګور اډا کې خلک په پرلت ناست دي. د پاکستان حکومت د تیر کال په اکتوبر میاشت کې اعلان وکړ چې د نومبر له لومړۍ نیټې څخه له افغانستان سره د تګ را تګ لپاره قانوني سفري اسناد لرل لازمي کوي. د حماس وسلواله ډله د دفتر د حماس د وسلواله ډله د دفتر سیاسي مشر اسماعیل هانیا د طالبانو د حکومت له بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره ټلیفوني خبرو کې د حماس ډله او اسرائیلو ترمنځ د سولې د مذاکرات په اړه خبري اترې کړې دي. حماس وسلواله ډله د امریکا او اروپای ټولنې لخوا د یو ترهګری سازمان په توګه پیژندل کیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ احمد نن چهارشنبه پر خپل اکسپانی یا پخوانی ټویټر کې ویلي خاغلی متقی په دې خبرو کې د حماس جهادي ډلې څخه خپل ملاتړ اعلان کړی دی. متقی په دې خبرو کې په بیجنګ کې د فلسطینی ډلو د توافق هرکلی هم کړی دی. حماس ډلې تیره ورځ اعلان وکړ چې د چین په پلازمینه بیجنګ کې په یوې ناست کې فلسطینی ډلو یو توافق لاسلیک کړی دی. د طالبانو حکومت په تیرو میاشتو کې په کراتو د حماس له وسله والې ډلې خپل ملاتړ ښودلی دی. له نهو میاشتو راهیسې په غزه کې د اسرائیلو او حماس ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د جرمنی حکومت په هامبورګ کې د ایران اسلامي مرکز او ورسره تړلي بنسټونه تړلي دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت نن چهارشنبه د جولای 14 په یو بیان کې ویلي د محکمې د حکم له مخې نن سهار د دې هیواد په اتو ایالتونو کې د ایران د اسلامي مرکز اړوند 350 ځایونه پلټلي دي. د ریټرز د راپور پر بنسټ د هامبورګ اسلامي مرکز سربیره په فرانکفورت، مونیخ او برلین کې د دې مرکز اړوند څانګې تړل شوې دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت په خبره د شویګان نو څلور نور جماعتونه هم به په دې هیواد کې وتړل شي. د جرمني استخباراتي ادارې د هامبورګ اسلامي مرکز او اړوند څانګې د سختدریزو او اسلام پالو موخو د تعقیبولو په تور تړلي او زیاته کړې ده چې په اکثره دې مرکزونو کې د يهود او اسرائيلو ضد چلن ته وده ورکول کیږي. په هامبورګ کې د ایران اسلامي مرکز ال دریو لسیزو راهیسې د جرمني حکومت تر څارنې لاندې فعالیت کوي چې له دې وړاندې هم د اسلامي مرکزونو د سختدریزي او يهودیت ضد فعالیتونو په تور د پولیسو لخوا پلټل شوی. هنلی پاسپورت انډیکس موسسې د افغانستان پاسپورت په نړۍ کې تر ټولو کم اعتباره او د سنگاپور تر ټولو با اعتباره پاسپورت بللی دی. د سازمان پرون سه شنبه د جولای 28 په خپل تازه ارزونه کې ویلي پخوا افغان پاسپورت لرونکو وویشتي ودونو ته پرته له ویزې سفر کولی شو، خو په تیرو شپږو میاشتو کې دا شمېر شپږویشت ته راښکته شوی دی. په ارزونه کې بیا د سنگاپور پاسپورت یو ځل بیا د نړۍ تر ټولو با اعتباره پاسپورت یاد شوی دی چې وګړي یې کولی شي 195 هیوادونو ته بې له ویزې سفر وکړي. فرانسه، جرمني، ایټالیا، جاپان او هسپانیا له سنگاپور وروسته هغه هیوادونه دي چې وګړي 192 هیوادونو ته له ویزې پرته سفر کولای شي. هنلی پاسپورت انډیکس یو نړیواله موسسه ده چې د پاسپورتونو ځواک د هغه هیوادونو د شمیر په اساس ارزوي چې د یو هیواد وګړي ورته پرته له ویزې سفر کولای شي. تاجکستان وای په تیرو شپږو میاشتو کې څه باندې 3000 تاجک کارګرو روسیې ته د ننوتو اجازه نه ده ترلاسه کړې. د دې هیواد د ملکی هوایي چلند ادارې مشر حبیب الله نظرزاده نن چهارشنبه د جولای 14 خبریالانو ته وویل دا کارګر د روسیې له هوایي ډګره په دې تور چې په اسنادو کې ستونزې وې بیرته راستانه کړی شو. وروسته له هغه چې د مسکو په لمن کې د مارچ په میاشت کې یو کانسرت پر سالون په برید کې تاجکي وګړي ښکېل وګڼل شو، په روسیه کې دننه او روسیې ته د سفر پر مهال د تاجکستان ادبا له ګڼو بندیزونو سره مخامخ دي. په هغه برید کې شاوخوا 130 کسان وژل شوي وو. تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې په مجله کې را سره دا مطالبه اوریدل شئ. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي د افغانستان پوهنتونونو تحصیلي نصاب کې بدلونونه راوستي دي. په دې اړه مونږ راپور او یو مرکه هم درته لرو. خو رازو خوست د خوست نه د یو زیارکښ ځوان خبرې به واورئ چې څنګه یې د مزدورۍ ترڅنګ په سږني کانکور ازموینه کې د 301 نمرو په حاصلولو د یاد ولایت ته 15 تلار پیدا کړې ده. د کډوالۍ لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان وایي د افغانستان په څو ولایتونو کې د تېرې اونۍ د سختو اورښتونو، طوفانونو او سیلابونو له امله د مړو شمېر 1 ته رسېدلی دی.
زمونږ د کور چت پریوت، مونږ پکې ډېر مالی او ځاني تاوانونه ورک. مونږ سره نه د دولت لخوا مرسته وشو او نه د کوم موسې لخوا. وادي ټولو وکړې خو چا مرسته نه ده کړې.
د کندوز د دشتیارچي ولسوالۍ اوسیدونکي د دغه ولسوالۍ د لوی لارې له خرابوالي شکایت کوي.
د دې سړک ډېر ستونزو سره خلک مخ دي، ولاکه یا بازار ته څوک تلای شي یا کښت تلای شي یا پورته تلای شي، وروره نه موټر تلای شي نه موټر سکیل تلای شي، وروره در به درېده.
په دې خبري مجله کې نور راپورونه هم شته. ملتیا مو غواړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي د افغانستان د پوهنتونونو تحصیلي نصاب کې بدلونونه راوستي دي. دغه وزارت وایي دا نصاب یې د منظورېدو په هدف د دوی د حکومت د وزیرانو شورا ته استولی. د دغه وزارت سرپرست ندا محمد ندیم کسام ادعا کړې چې په دغه نصاب کې دوی د ټولنې ضرورت او غوښتنې په پام کې نیولي، خو یو شمېر محصلین، استادان او د زده کړو فعالان د اندېښنې په څرګندولو سره وایي تر اوسه له دوی سره په دې اړه هیڅ معلومات نه دي شریک شوي. نورحال د فیروزي عزیزي په دې راپور.
د پوهنتونونو د تحصیلي نصاب د نوي کېدو په اړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ندا محمد ندیم تر څرګندونو وروسته یو شمېر محصلین او استادان او د زده کړو فعالان د اندېښنې په څرګندولو سره وایي تر اوسه له دوی سره په دې اړه هیڅ ډول معلومات نه دي شریک شوي. ندا محمد ندیم پرون سه شنبه په کابل کې د دوی د حکومت له لوري د کار ملي کانفرنس کې په وینا کې وویل
دوه کاله نشته په نصاب باندې کار شوی دی. اوس مو د منظوري لپاره د وزیرانو شورا ته پیش کړی، پر هغه باندې هم تصامیم نیول شوي دي. ښه تجدیدات پکې راغلي دي، ادر وخت ډېر مضامین لري شوي دي. د جامعې ضرورت ټولنې او جامعې ضرورت په نظر کې نیول شوی دي چې د هغه مطابق به په پوهنتون کې موږ تدریس لرو، موږ به تحصیل لرو.
د نظام محمد ندیم دا څرګندونې ملي ټلویزیون په یو ویډیو کې په خپل ایکس پاڼه خبرې کړې دي. نوموړي په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي او د لوړو زده کړو وزارت ویان حافظ ضیاءالله هاشمي زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د دولتي پوهنتونونو یو شمېر محصلین وایي دوی له دې عمل اندېښمن دي چې د نصاب د بدلون اړوند له وړاندې ورسره هیڅ ډول معلومات نه دي خپاره شوي. د خوست ولایت د شیخ زاید پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي یو محصل د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل له وړاندې دوی ته په تدریس کې ځینې مضامین اضافه شوي چې هغو ته په کتو دوی د نوي نصاب منظورېدو ته اندېښمن دي.
نصابونه بدلیږي، نصاب د محصل لپاره بدلیږي او نصاب باید د محصل په خوښه باندې جوړ شي چې محصل او د محصل تقاضا ته وګوري. هر هغه پوهنځی، هر هغه درس چې د محصلینو په خوښه باندې وي دا حتما ښه تمامېدلی شي او محصل په شوق او علاقې باندې وایي.
د کابل ښار ایو اوسیدونکې او مخکې محصل چې نه غواړي راپور کې نوم خپور سي بیا اندېښمنه ده چې کېدای سي طالبانو د ښځو او بشري حقونو اړوند موضوعات او کتابونه له نصاب لرې کړي وي.
زما په نظر باندې چې دوی به ډېری هغه کتابونه چې د بشري حقونو دي یا د حقوقو په اړه دي یا هم عصري علوم دا به لرې کړي اوسي او پر ځای به یې د اسلامي علومو کتابونه زیات کړي، ځکه هغه کال چې زه محصله وم هغه وخت اسلامي عمارت و. اول کال چې زه کله لاړم پوهنتون ته نو نور کله به ثقافت یو کټ په هفته کې تدریس کېده، بیا د دوی په وخت کې درې کرلته سل یا شاید هم داسې کتابونه زما په نظر دوی زده کړي وي چې د نجونو د فاکولټو لپاره وو او یا هم داسې موضوعات په هغه کې د ښځو په ارتباط باندې.
د کابل پوهنتون یو استاد د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
کله چې د هیواد په کچه تحصیلي نصاب کې بدلون راځي نو اړینه ده چې د څار لپاره یو کورنۍ او نړیوال څارونکي باید په جریان کې اوسي تر څو د نصاب لپاره یا د هغو کتابونو لپاره چې دوی زیاتوي د زکرانو لپاره تاسو یو منصبانګه ترتیب کړئ چې دوی د علمي کچې او د تحصیلي ظرفیت په لوړولو کې مثبت اغیز وکړي.
د یادونه ده چې پر افغانستان د طالبانو لوبیا ځلې واکمنېدو وروسته دوی د پوهنتونونو د یو شمېر پوهنځیو اړوندو څانګو کې ځینې بدلونونه راوستي دي، چې د دې ډلې د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو له پوهنځي د څو برخو لری کول شامل دي. دغه شان له افغانستان د ډیری استادانو په وتلو سره هم تحصیلي نصاب ډیر اغیزمن شوی چې په تړاو یې وخت په وخت راپورونه ورکړل شوي دي.
په دې اړه مو د پوهنتون استاد عبیدالله وردک سره یو مرکه کړې ده او په سر کې مې ترې پوښتلې دي چې د طالبانو د حکومت هدف د تحصیلي نصاب د بدلون نه څه دی؟
د نصاب د تغییر موخه او هدف معمولا په نورو هیوادونو کې دا وي چې نړیوالو ستنډرډونو سره او نویو پرمختګونو سره سم پوهنتون نصاب جوړ شي او په هغه کې ځینې لازم تغییرات راوستل شي، خو دا کارونه د یو بشپړ تحقیق او سروې څخه وروسته کېږي. په دې هکله باندې متاسفانه تر اوسه پورې د اوسني رژیم له خوا نه کوم معلومات نه دي ورکړل شوي چې د نصاب د تغییر لپاره به اساس څه وي. د نصاب تغییر په مجموع کې یا ښه خبره ده یعنې منفي خبره نه ده، اما دا چې د کومو معیارونو له مخې د کومو شاخصونو له مخې دغه نصاب تغییریږي دا باید واضح شي. په قدم کې موږ باید دغه نصاب د مسلکي کسانو له خوا څخه تغییر کړو، هغوی چې په خپله برخه کې تخصص ولري دا تغییرولی شي.
ډېر زیات مننه استاد. که دا راته ووایي چې پخواني نصاب کې څه مشکلات وو، آیا هغه نصاب د معیار سره برابر نه وو چې دوی غواړي نوی نصاب رامنځته راوړي، او یا دا چې نوی نصاب کې دوی کوم نوي شیان په پلان کې لري په لاس کې لري چې دوی نوي شیان وړاندې کړي، په دې اړه تاسو څه معلومات لرئ؟
متاسفانه د تیرو دریو کلونو تجربه دغه ده چې دوی هر څه یوازې له خپل دید څخه ګوري، او هغه کوم تعریف چې دوی له اسلام څخه لري او کوم تعریف چې دوی له خپل فکر څخه لري د هغې په اساس باندې ټولې چارې پر مخ باندې وړي. نړیوال معیارونه واضح دي که چېرته د هغوی په اساس باندې تغییرات په نصاب کې راوړل شي دا به یو ډېر ښه او مثبت خبر وي، خو له بده مرغه تیرو دریو کلونو ته په کتلو او لوړو زده کړو وزارت کې چې کوم کسان هلته کار کوي د هغوی د تخصصي او مسلکي پوهې د نشتون له امله دا باور به ډېر کم وي چې په نصاب کې د داسې تغییرات راوړل شي چې هغه د نړیوالو معیارونو مطابق او د افغانستان د اړتیاو سره سم تغییر وي. که څه هم په دې هکله تر اوسه پورې واضح معلومات لا نه دي ورکړل شوي.
د دې نصاب بدلون به څومره مثبته یا منفي اغیزه ولري په عمومي توګه په محصلینو باندې په زده کوونکو باندې د دې اغیزې به څه وي؟
د نصاب تغییر تر ټولو مهم بحث دغه دی چې نصاب یوازې د مفاهیمو عنوانونو او مضامینو تغییرولو ته نه وایي. د نصاب د تغییر لپاره ټول حکم د زده کړو او تحصیل چاپیریال چې دی هغه باید تغییر شي. تر ټولو مهم بحث دا دی چې کله نصاب تغییریږي یا هغه اپډیټ کیږي نوي مضامین ورته اضافه کیږي د هغه نصاب سره سم باید کدرونه ورته وروزل شي وساتل شي چې له بده مرغه دوی له مخه د افغانستان پوهنتونونه له کدرونه خالي کړي دي او ډیری کسان یې دې ته مجبور کړي دي چې پوهنتونونه پرېږدي او هغوی چې دندې هم ترسره کوي په ډېر بد وضعیت کې دي او هغه لازم علمي او اکاډمیک صلاحیتونه ورته نه ورکول کېږي. نو د نصاب تغییر به اوس هغه تمه چې ورنه کېږي هغسې مثبت تغییر به ونه لري، او له علمي لحاظه هم او له تخنیکي لحاظه هم کله چې یو نصاب تغییریږي او د هغې لپاره لازم چاپیریال نه رامنځته کېږي نو هغه د مثبت پر ځای کېدلی شي چې منفي تاثیر هم ولري.
استاد عبیدالله وردک وو چې د تحصیلي نصاب د بدلون په اړه راسره غږېدلی وو.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته
پم دې موضوع کې پاتې کیږو. واجد الله زیار هغه ځوان چې په لاسي کراچۍ د مزدوري ترڅنګ په ځان شپه ورځ یو کړې و او بل اخر یې په سګنی کانکور ازموینه کې د 301 دیش نمرو په ګټلو سره د یاد ولایت ته پوهنځي ته لار پیدا کړه. په دې اړه د سنا کاکړ دا راپور اورو.
زما ټول ورځ من ورځ مصروفه وه، ان د سهار به چې راووتم نو ماښام به بېرته کور ته راورسېدم.
هم مزدوري او هم زده کړې او خواري. د خوست ولایت اوسیدونکی 18 کلن واجد الله زیار چې د شهید محمد داود ښوونځي څخه فارغ دی، د سږ کال په کانکور ازموینه کې د 311 نمرو په ګټلو سره د یاد ولایت د شیخ زاید پوهنتون ته پوهنځي ته بریالی شوی.
نو زه به چې سهار د لمونځ او تلاوت څخه وروسته 5 ساعته مطالعه وختي وکړم، بیا به چې وروسته یو کورس به مې تعقیب کړم. نو د دې نه بعد به ما یاد 4 ساعته وخت درلوده. په دې 4 یا 3.5 ساعتونو کښې به ما خپل کار ته ادامه وکړه. لسی ګډۍ به راسره وه، دا بارونه به مو وړلې، مزدوري وه. نو په دې سره به چې کله 12:30 بجې شوې نو په نیم ساعت کښې به ما زر زر کالي بدل کړل او ډوډۍ به مې وخوړه، ښوونځي ته به مې ځان ورسوه.
واجد الله زیار وایي د خپل د زده کړو د لګښتونو د پوره کولو او د خپل سپین ګیري پلار د لاسنیوي لپاره په لاسي کراچۍ پسې شو او زیاتوي همدې سخت او دروند کار زده کړو او پرمختګ ته لا وهڅوه.
نو دا کار زما یوازینی لامل و چې ما ته انرژي راکوله، زه یې قوي کولم. کار زما لامل و چې ما کوشش وکړم زه باید د بد بحران څخه ځان وباسم تر څو هېواد ته د خدمت جوګه وګرځم.
له دومره زیار وروسته د پوهنځي د بریا د واجد الله لپاره د هغه د ژوند تر ټولو خوښه شیبه وه. نوموړی د دې شیبې په هکله ازادي راډیو ته وویل:
بالکل احساس خو مې داسې احساس و چې د کنترولېدو وړ نه و. بالکل د ژوند جالبه خاطره مې وشمېرل شوه. بېخي زیات خوښ وم، دوکانداران زما څخه زیات خوښ و. د دوی خوشحالیانو زه نور هم خوشحاله کړم او د خلکو تشویق لا انرژي راکړه.
د 1403 هجري لمریز کال د کانکور ازموینې پایلې د یکشنبې په ورځ د چنګاښ په 1 اعلان شوې. د دې ازموینې عمومي اول نمره اتل خان د کابل د حبیبیې لیسې فارغ دی چې د 309.5.1 نمرو په اخیستو سره د کابل طب پوهنځي ته بریالی شو. خو دا څوم کال دی چې د طالبانو حکومت په کانکور ازموینه کې د نجونو په ګډون بندیز لګولی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. ورزو جرمني هیواد ته. د جرمني په هامبورګ کې د ایران اسلامي مرکز تړل شوی. د جرمني حکومت وایي د اسلامي مرکز د یهودیانو او اسرائیلو ضد چلند ته وده ورکوله. د جرمني د کورنیو چارو وزارت په خبره په دې هیواد کې به د شویګانو 4 نور جوماتونه هم وتړل شي. په دې اړه نور حال د فریدې سیال نه اورو.
د جرمني حکومت په هامبورګ کې د ایران اسلامي مرکز او ورسره تړلي بنسټونه د سخت دریځۍ او اسلام پالو موخو د تعقیبولو په تور تړلي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت نن چهارشنبه د جولای 4/24 په یو بیان کې ویلي، د محکمې د حکم له مخې نن سهار د دې هیواد په اتو ایالتونو کې د ایران د اسلامي مرکز اړوند 350 ځایونه پلټلي دي. د رویټرز د راپور پر بنسټ د هامبورګ اسلامي مرکز سربیره چې په جرمني کې یو له پخوانیو جوماتونو څخه دی، په فرانکفورت، مونیخ او برلین کې د دې مرکز اړوند څانګې هم تړل شوي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت په خبره د شیاګانو 4 نور جوماتونه به هم په دې هیواد کې وتړل شي. رویټرز وړاندې په راپور کې وایي، د نومبر په میاشت کې د دغه مرکز له 550 اړوند څانګو د پلټنې پر مهال داسې شواهد ترلاسه شوي دي چې د دې مرکز د تړل کېدو سبب شول. د جرمني استخباراتي ادارې د هامبورګ اسلامي مرکز او اړوند څانګې د سخت دریځو او اسلام پالو موخو د تعقیبولو په تور تړلې او زیاته کړې ده چې په اکثره دې مرکزونو کې د یهودو او اسرائیلو ضد چلند ته وده ورکول کېده. د جرمني د شپیګل ورځپاڼې د معلوماتو له مخې د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر د تېرې چهارشنبې په ورځ پریکړه وکړه چې د هامبورګ اسلامي مرکز د فعالیتونو پر دوام دې بندیز ولګول شي. د ورځپاڼې په راپور کې وړاندې راغلي، د شواهدو له ارزولو وروسته د کورنیو چارو وزارت شکونه تایید او دا معلومه شوه چې دا مرکز د یهودو ضد او د اسرائیلو سره د دښمنۍ په اړه د اسلام پالو نظریاتو ته وده ورکوي او د ایران له ملاتړه برخمن د حزب الله ترهګریز سازمان چې په جرمني کې پرې بندیز لګول شوی ملاتړ کوي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت لخوا په خپور شوي بیان کې راغلي، د هامبورګ اسلامي مرکز فعالیتونه د جرمني د اساسي قانون خلاف دي او له همدې امله د دې مرکز او اړوند ټولو څانګو فعالیتونو باندې باید بندیز ولګول شي. د تیر کال په مني کې 800 پولیسو د جرمني په 2 ایالتونو کې پر دغه مرکز او اړوند څانګو چاپې وهلې وي چې هغه محلي اسناد، کمپیوټرونه، موبایلونه او په زیات اندازه نقدي پیسې ضبط کړې وي. په هامبورګ کې د ایران اسلامي مرکز له 3 لسیزو راهیسې د جرمني حکومت تر څارنې لاندې فعالیت کوي چې له دې وړاندې هم دا اسلامي مرکزونه د سخت دریځو او یهودیت ضد فعالیتونو په تور د پولیسو لخوا پلټل شوي وو.
لا خبرونو ور اخوا
د کډوالۍ لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان یا IOM وایي د افغانستان په څو ولایتونو کې د تیرې اونۍ د سختو اورښتونو، طوفانونو او سیلابونو له امله د مړو شمیر یو اویا تنو ته رسیدلی دی. دغه سازمان پرون ناوخته په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې ولیکلی دی چې په دغو پیښو کې تر 900 کورونه هم ویجاړ شوي دي. د روانې جولای 15 او 16 د ننګرهار په ګډون د افغانستان یو شمیر نور ولایتونه د سختو اورښتونو، سیلابونو او طوفانونو شاهد وو.
د کډوالۍ لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان IOM وایي د افغانستان په ختیځ او شمال ختیځو ولایتونو کې د تیرې اونۍ اورښتونو، طوفانونو او سیلابونو یو اویا کسان مړه کړي. دغه سازمان په یو بیان کې چې پرون سه شنبه د جولای 23 ناوخته یې په خپل ایکس پاڼه خپور کړی ویلي چې دې پیښو د ننګرهار په ګډون لغمان، کونړ، بدخشان او بغلان ولایتونه اغیزمن کړي. که څه هم په بیان کې دقیق نه دی ویل شوي چې څومره کسان په کوم ولایت کې مړه شوي، خو ننګرهار چې تر نورو ولایتونو ډیر زیانمن شوی. چارواکو د تیرې دوشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې یوازې په دې ولایت کې 150 کسان مړه شوي او شاوخوا 560 نور ټپیان شوي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان په بیان کې دا هم راغلی چې په دغو پیښو کې تر 900 کورونه هم ویجاړ شوي. دغه سازمان ویلي چې تر اوسه له 130 کورنیو سره بیړنۍ مرستې شوي او 255 کورنیو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې شوي دي. په همدې حال کې په ننګرهار کې د وروستیو طبیعي پیښو یو شمېر زیانمن شوي کسان وایي چې اورښتونو او طوفانونو یې هر څه له منځه وړي او ادعا کوي چې تر دې دمه ورسره هیڅ ډول مرستې نه دي شوي. د ننګرهار د سرورود ولسوالۍ یو اوسېدونکي نظر محمد ازادي راډیو ته وویل،
تیر څو ورځې مخکې چې دا بارانونه او ګلهګانې وشوې زموږ د کور چت پرېوته، موږ پکې ډېر مالي او ځاني تاوانونه ورک. موږ سره نه د دولت لخوا مرسته وشو او نه د کوم موسې لخوا. وادې ټولو وکړې خو چا مرسته نه ده کړې. موږ د مرستې سخت اړتیا ده.
د همدې ولسوالۍ یو بل اوسېدونکي عابد هم د مرستو د نه رسېدلو له امله شکایت کوي او وایي څو ځلې سیمې ته د سروې ټیمونه ورغلي خو د مرستو هیڅ درک نشته. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
ټول ماشومان او زنانه بے سرپنا دل مر کې او گرمی کې ژوند تیرو او هغه موسسو او خیره بنسټونو او دولت چې کومې وعده موږ سره کړې نو تر اوسه هیڅ موږ ته نه دی راکړې او تر اوسه موږ ټول بے سرپنا ژوند تیرو.
خو په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت ولایتي ادارې د روانې جولای په 18 په یو بیان کې له زیانمنو کورنیو سره د نقدي او خوراکي توکو د مرستې خبر ورکړی او ویلي وو چې تر دې دمه د هر وژل شوي کورنۍ سره 100,000 او د هر ټپي شوي کورنۍ سره 50,000 افغانۍ مرسته شوي. افغانستان چې د اقلیمي بدلون له زیانګالو هیوادونو بلل کیږي په وروستیو څو میاشتو کې د سختو اورښتونو او سیلابونو شاهد دی چې له امله یې په بیلابیلو ولایتونو کې سلګونه کسانو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي. نن چهارشنبه هم د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 13 ولایتونو کې د سختو اورښتونو، سیلابونو او بادونو اټکل کړی دی.
ازادي راډیو خبری مجله.
د هندي بنسټ د درجه بندۍ له مخې د افغانستان پاسپورت په نړۍ کې تر ټولو کم اعتبار لرونکی او د سنگاپور په نړۍ کې تر ټولو معتبر پاسپورت دی. د هندي بنسټ په دې راپور کې ویل شوی چې په تیرو شپږو میاشتو کې د پاسپورت لرونکو د بي ویزې سفر پر بنسټ د نړۍ د هیوادونو د پاسپورټونو اعتبار ازمویلی. د افغانستان د پاسپورت لرونکي شپږویشت هیوادونو ته سفر کولی شي چې ډېری یې بې وزله افریقایي هیوادونه دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغانان وایي په نړۍ کې تر ټولو د کم اعتبار پاسپورت د ترلاسه کولو لپاره ډیره موده انتظار باسي. نور تفصیل د سنا کاکړ پر رپورت کې.
په داسې حال کې چې ډیری افغانان د پاسپورت د ترلاسه کولو لپاره له جدي ستونزو سره مخ دي، د هندي پاسپورت شخص ښيي چې افغان پاسپورت په نړۍ کې تر ټولو کم اعتباره پاسپورت بلل کیږي. په دغه شخص کې چې د هندي په نوم یو بنسټ چمتو او د جولای په 23 خپور کړی ویل شوی چې د افغانستان پاسپورت یو ځل بیا د نړۍ تر ټولو کمزوری پاسپورت معرفي شوی او 132 ځای لري. د هندي د درجه بندۍ پر بنسټ د افغانستان د پاسپورټونو د اعتبار کچه د دې شخص د تیر 19 کلن تاریخ تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلې ده. د غرضونه ښیي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د هغو هیوادونو شمېر چې افغان پاسپورټ لرونکي هلته له ویزې پرته تګ راتګ کولی شي له 22 هیوادونو څخه 26 هیوادونو ته راټیټ شوی دی. بنګلادیش، روانډا، هایتي، مالدیف، کمبودیا، سریلانکا او یو شمېر نور افریقایي هیوادونه هغه هیوادونه دي چې د افغانستان پاسپورټ لرونکي له ویزې پرته سفر کولای شي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغانان د پاسپورت د ترلاسه کولو لپاره له یو کال څخه زیات انتظار باسي. د کابل اوسېدونکي مشکان ازادي راډیو ته وویل چې له ډېرو ستونزو وروسته یې پاسپورټونه ترلاسه کړل، خو د ماشومانو د پاسپورټ لپاره لا هم انتظار باسي.
توانېدلی چې خپل ټول کورنۍ خپل پاسپورټونه لاسته راوړو. دوه میاشتې مخکې موږ تقریبا نو شپږ میاشتې انتظار وروسته ما او خاوند مې خپل پاسپورټ لاسته راوړ، مګر زما لورګانې لا تر اوسه هم هغوی ته پاسپورټونه نه دي ورکړي. زندګي یې سم وخت باندې معینه وخت باندې د موږ پاسپورټونه موږ په لاس کې نه راکوي، ځکه موږ غواړو چې خپل پاسپورټونه لاسته راوړو او افغانستان کې شرایط خراب دي، او یعنی له دې څخه موږ یو بل چیرې ولاړ شو.
د پاسپورت یو بل غوښتونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل چې د پاسپورت د ترلاسه کولو شرایط خورا ستونزمن شوي، او دا کوي چې یو شمېر خلک د پاسپورت د ترلاسه کولو لپاره اړ دي کمیشن کارانو ته ډېرې پیسې ورکړي.
کس نفرای پیدا شوه چې اینجا پاسپورت جوړ میکنن، مثلا نفر 500
داسې کسان شته چې پاسپورت جوړوي، او د یو کس لپاره یې لګښت له 1500 تر 1000 ډالر پورې دی. هغه کسان چې کیس لري یا ناروغ لري یا باید جل بل هواد ته ولاړ شي، دوی دا پیسې ورکولای شي. افغانستان کې د پاسپورت اخیستل ډېر ستونزمن دي.
حال فعلا دغه بیخیګي د افغانستان پاسپورت گرفتن یک موتم شده.
دا په داسې حال کې ده چې د ازادي راډیو د راپورونو له مخې یو شمېر افغانانو کمیشن کارانو ته د زیاتو پیسو په ورکولو پاسپورټونه ترلاسه کړي دي. د هیلني پاسپورټ شاخص له مخې سنگاپور 195 هیوادونو ته د ویزې پرته لاسرسي سره له هم په نړۍ کې تر ټولو قوي او خورا معتبر پاسپورټ لري. فرانسه، جرمني، ایتالیا، جاپان او اسپانیا په دوهمه درجه کې راځي چې هر یو یې 192 هیوادونو ته لاسرسی لري. په داسې حال کې چې اتریش، فنلند، ایرلند، لوکزامبورګ، هالند، سویلي کوریا او سویډن دریم ځای لري. د سوریه، یمن، بنگلاديش او نایجیریا هیوادونه هم د خپلو پاسپورټونو په اعتبار کې د پام وړ کمښت سره مخ شوي دي. د هیلني پاسپورټ شاخص یوه نړیواله درجه بندي ده چې د پاسپورټونو ځواک د هغو هیوادونو د شمیر پر اساس ارزوي چې لرونکي پرته له ویزې هلته سفر کولای شي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د کندوز د دشت ارچی ولسوالۍ اوسیدونکي د دغه ولسوالۍ د لوی لارې له خرابوالي شکایت کوي. دوی د طالبانو له سرپرست حکومت غواړي چې د دشت ارچی ولسوالۍ د شاوخوا د 40 کیلومتره پاتې سړک د اسفالت کولو چاره بیرته پیل کړي ترڅو د دوی ترانسپورتي ستونزې هوار شي. په دشت ارچی ولسوالۍ کې سیمه ایز طالب چارواکي بیا وایي چې ډېر ژر به د لوی لارې د نیمګړې پروژې کار پیل کړي. په دې اړه نور حال زموږ په دې راپور کې.
د دشت ارچی ولسوالۍ اوسیدونکي د لوی لارې د اساسي رغولو غوښتنه کوي. د کندز د دشت ارچی ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د تیر نظام پر مهال د دغه ولسوالۍ د عمومي سړک د رغولو کار پیل شوی و، خو د جګړو او ناامنیو له امله د رغولو چارې نیمګړې پاتې شوې. د نوموړې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي محمد اسماعیل له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل
دا سړک د انقلاب را په دې خو چې خراب شوی دی. د دې سړک ډېرې ستونزې تر خلک مخکې ولاکه، یا بازار ته څوک تلای شي، یا کښت تلای شي، یا پورته تلای شي، وروره نه موټر تلای شي، نه موټر سکیل تلای شي، وروره در به درېده. خبره په دې ځای کې ده چې الله دې وکړي چې د خیر سره زموږ وطن د امن سره وطن اباسي سړک جوړ شي.
د دغه ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د سړک خرابوالي له وجې د کندز تر ښاره پورې یو نیم ساعت مزل کوي. د دوی په وینا که دغه سړک جوړ شي دغه واټن نیم ساعت ته راټیټیږي. د ارچی ولسوالۍ یو تن قومي مشر حاجی محمد نعیم په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
د ارچی د سړک چې برته پاتې 40 کیلومتره سړک دی او دا خلکو ته ډېر اهمیت لري، او موږ ډېر متشکر یو د اسلامي امارت او خاص د مالی وزارت نه چې دوی ته د پیسو دغه برابر کړی دی. په دې کې به خلکو ستونزې ډېرې حل شي.
د دې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی حبیب الله بیا وایي چې د سړک په جوړېدو سره کروندګر کولای شي په وخت سره خپل کرنیز محصولات د کندز بازار ته وړاندې کړي.
موږ مریضان په ډېره سخت او په مشکلاتو کې له مرګ وروسته سبا هغه ته رسېدلی شي کندز ولایت ته مرسول اوس چې دا سړک کېدی شي انشاءالله د 100 یا 1500 دقیقو ولاړ ده. مریض او هر څه لکه مواد ارتزاقي مواد او غنم او وړل او راوړل ولایت پورې بالکل په اسانه طریقه باندې کېږي. دا یو لوی یو بختور اقدام ده.
د کندز په دشت ارچی ولسوالۍ کې سیمه ایز طالب چارواکي بیا وایي چې د عمومي سړک تخنیکي سروې ترسره شوې ده، او ډېر ژر به د پاتې 40 کیلومتره سړک د اساسي رغولو چاره پیل شي. د دشت چرچی مرستیال ولسوال مولوی جمعه ګل محمود آزادۍ راډیو ته وویل
د دې سړک په چیر کېدلو سره به د دې ولسوالۍ دا ولسوالۍ به په ډېر سمه توګه د کندز سره وصل شي او د خلکو مشکلات به ورته حل کړي.
آزادۍ راډیو د دشت چرچی اوسیدونکو د دې ستونزې په اړه مخکې هم راپورونه خپاره کړي وو. د دشت چرچی ولسوالۍ د 60 کیلومتره واټن په درلودو سره د کندز ښار شمال لوري ته موقعیت لري او د دې ولایت له سرحدي ولسوالیو څخه شمیرل کیږي.